په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې د یو کس د اعدامېدو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویان جرمی لارنس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویب پاڼې پرون پنجشنبه خبر کړی ویل شوی چې په عام محضر کې اعدامونه د ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. دا ډول اعدامونه په خپل سري ډول او د ژوند حق څخه له حق څخه په سره په ټکر کې دي چې د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې چې افغانستان هم غړی دی خوندي شوی دی. په بیان کې ویل شوی چې دا شورا له اعدامونو سره په هر ډول شرایطو کې مخالفه ده او د افغانستان له چارواکو غواړي چې هغه سمدستي ودروي. د طالبانو سره محکمې د تېرې چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې پر یوه کس چې نوم یې محمد ایاس اسد ښودلی د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ترافیکو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړ. دی وزارت نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لاره چې د واورې د اورېدو سختو توپانونو او د لید ساحې د محدودیت له امله تېره شپه 8 بجې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، نن سهار څه باندې 8 بجې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه او له دواړو لورو وسایط کولی شي پرې تګ راتګ وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت په خبره اوس د واوري اورېدل بند شوي دي خو د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ریاست کارکوونکي لا هم په واورینو سیمو کې د واوري پاکولو چارې مخته وړي. د وزارت له ټولو خلکو او موټر چلوونکو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي له دې لارې د تېرېدو په مهال ځانونه او وسایط په ژمنیو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له بشپړ احتیاط څخه د کار واخلي او هم د سالنګونو د مسؤلینو لارښوونو ته پاملرنه وکړي. د لبنان روغتیایی او ژغورنې چارواکو په وینا د بال بک ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرایل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د لبنان د بیړنیو چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې ژغورونکو پرون پنجشنبه تر ماښام ناوخته پورې هڅې کولې چې خپل نور همکاران چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بندې راوباسي. په دغه برید کې د دغه مدني دفاعي چارو د مرکز د درې کارکوونکو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسرائیل پاوست روسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. د لبنان روغتیا وزارت دغه برید غندلې او هغه د دې هیواد پر دولتي روغتیایي مرکز یو وحشانه برید بللی دی. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې تر دې برید مخکې د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق په لویدیځ کې پر مزاو د دمشق په څنډه کې پر قدسیه سیمو لږ تر لږه 2 هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د نړیوال سرمشري په څنډه کې د چین ولسمشر شی جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ استنیږي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وویل چې د دوړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین په مهال ترامپ ژمنه کړې وه چې په ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. د روسیې د جنوبي سیمې کراسنودار چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دې سیمې والي وینیامین کندراتیف پر ټلګرام چینل ولیکل چې د اوکراین په بریدونو کې د کرمسک او کراسنوارس منسک سیمې په نښه شوي دي چې د هغه په خبره له مالي زیان پرته چاته مرګ ژوبل نه ده اړولې. د استراپ نوم ټلګرام چینل راپور ورکړ چې په برید کې د کرمسک هوایي اډه چې د ښار شمالي برخې ته نږدې پرته ده او روسي ځواکونه ورڅخه د اوکراین پر جنوبي برخې د بریدونو لپاره کار اخلي په نښه شوې ده. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي کوي. دغه سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب چې د اماراتو لوبډله هم پکې برخه لري نن سهار پیل شوې. د افغانستان لوبډلې توپوهنه وکړه او په ټولو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 308 منډې وکړه او د پاکستان لوبډلې لپاره د 308 منډو هدف وټاکه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو توقيف 15 په پیشي ثبت کړی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول وسوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلا بیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نشته نیمایي زیات شوی، خو د روغتیا پالانو د تشټولو په پیښو کې 15 اویا سلنه کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکونکي د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او د غشن د مالی فساد جال او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. لبل خو په هیواد کې د ننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده. په دې خبرونه کې بعد تیبي پرسودل پر هوغوستو خبري وکړي چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هوغوی ته پیدا کړي او له ديني نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر فرید بزګر چې له نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري، همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده، د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموش له میلمنو څخه پوښتنه وکړي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل، په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نه کې هله تاسو ته جناب بسکر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2000 د 1995 هم کال نه شپږ نوي هم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. په روغتیایي سیستم ډیر زیات منفي تاثیرات کوي. یو منفي تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډیر متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایي شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د میندو د مړینې کچه ډیره ټیټه شوې، ډیره لوړه شوې وه. 1400 میندې په 100,000 ولادتونو کې په 1 کال کې له منځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دی. همداسې ماشومان د 15 کلونه چې کم و، تقریبا 250 په هر 1000 ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی و. تبرکلوز تقریبا په 1 کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې وقایې او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسې او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 15 کاله مخکې هغو ته بیا هم اوس تکرارو. او نتیجه به متاسفانه دایي چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی و، او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته، د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 15 کاله مخکې و په هغه خطه به روان یو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی، ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه. که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسې ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی، نور به متضرر شي، هغې ته به سی خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سی پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سی خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نکړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دی چې په دوی باندې لګیږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکې بدلار شي. نو په خپله د دوی مریضان دا څوک چې دغه ممانعت وضع کوي، دوی ښځې مور خور لور اړتیا لري. نو که چېرته دا قیودات خو به دوام وي، نو هغوی د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب بزګر کور ودن. اوس به ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي لوغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپله تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته، ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویلئ چې د کار کاونټ سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده، خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېر واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. اوس کوم ډاکتران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکتران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو کله چې دا دغه لحاظ مونږ ته ممانعت نه ایجادېږي یا خشن چلند کېږي دغه محرم نه ده، ولې چې نارینه ده چې زینت له نه باید راسي دغه لحاظ مونږ په تکلیف یاستو. نو که چیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې مونږ چې نه تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، که نارینه وي ښځینه هم کولی شي چې معاینات وکړي. ورڅخه اوس مونږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زمونږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، مګر اوس مونږ ښځینه ډاکټران کارو کوو، مګر نارینه ډاکټران ته هم تللی نه شي چې کدو چیرې دغه زمونږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه زره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کورودن. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی ویم. مولانا صاحب مختر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا دا چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلي، بعضو کې دوه راغلي، بعضو کې یو هم راغلي، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي. سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به ور سره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبره. خو دا د چې اوس هغه محرم خبره چې کړې وګت سفر کې کړې، نو دا سفر چې اوس یو سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی بیخي، نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي، دا لکان چې ولاړ دي د احتساب د خلک یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بل شی دی او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چېر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته مامور وي یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي، نو دا خو نه شریعت مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کیږي. والله عالم او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه سلامت اوسې. مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر شزه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت هم دا دی چې که دوی په یو روغتون یا یو کلینیک کې یو شزه ګماري او معاش ورکوي، مجبور دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درې مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی، چې روغتیایي خدماتو دی ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیایي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو یو راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیایي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیایي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیایي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دي. یعنی په مجموع کې د روغتیایي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیایي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیایي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض جایې کې پرسونل کم کړي، بعض جایې کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیایي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي دپاره یا د ډوډۍ مصارف په دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیایي سیستم د ډیرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټر کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړله، وایي د امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته، او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په باره کې لکه یو سو پرزنټیشن ورکما، ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده، په خځو کې عبدالغد کار کول څومره حق ده. زه هم خپل د ناتوان پات سلام د دې پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما تو ګورې، موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما ته پی ایچ ډی ورکړي، ډاکټرای ورکړي ده. او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریمه څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکي کادرونه، تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دی، 8 میلیونه چې یادی، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه مسافر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مان پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي دوی په تنو سازان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بل بانا لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول زده کړو نه خوستن دي انجونو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحلې ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي عمر یې عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکل وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډېرې زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلند لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي. تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي؟
و د زین مجبوریتونو لکبل دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولن ارتیا لري نو دا غو د مخ ممکن دوی زین برخه تل کته شوته اشاره وکړه دا ته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول بنور برخه کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ځکه زه ټولنه ار ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اچان خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې ټب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خزه ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی ډاکټران شي دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولای شي نو دغه نورو سره بیت کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي یا بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنې باندې کېدا ته ځکه ټولنې په خپل باندې کېدا ته ځکه هغه نه دغه ورته در کیږي مما کې ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دی هغه څوک چې تل مرتقه شي پاتې دی په یو شکل نه یو شکل وتل دی چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دی یا وظیفه پری دی دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کی. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلې شي نړیوالو سره نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي خو بل خبردار په خپل ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپل دښمن پیدا کړي په خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې ټینشن په جنګ شي نو دوی خپل ځان د پاره یو د عمر د لنډولو د پاره یو
چاره لټې چې څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلیت یا نور وحل شوی هم دي. آیا تاسو هم د کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چاله خوا کې شي د ټولو طالبانو لخوا ک یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا
دغه کومه پیښه چې تاسو یې له نسانه او قبل از وصل پیوی لدینه زه دقیقا معلومات ندارم او دقیق راپور هم ندارم. فکر نکوم چې د دې حدا پورې داسې چلند وي. البته زما خپل فکر ولې چې زه دقیق خبر نه یم، خو هغه کوم تن چلند چې کیږي یا لکه خشن چلند چې کیږي هغه هم د امر بالمعروف قانون طبي د هغوی له خوا نه دي. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې څنګه چې زه خپله بیرون وزما یا کوټه کېږم وظیفې ته زما د دې له خوا نه داسې کوم خشن چلند یا ماما دغومره د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیز ته ځي چا سره دې
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. خبری مو ختم شوی خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته. مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مش اوریدلی چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجه او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل ځای دي، محرم هم معلوم دی، غیر محرم هم معلوم دی، حلال هم معلوم دی، حرام معلوم دی. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، اوس چې هلته حلال نشته، یو سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوال وکړي، گدایی وکړي چې ورته وایي هغه مړۍ ډوډۍ راکړه، نو که هغه ته هر شی په لاس راځي د خپل حیات د بچ کولو دپاره هغه ته بقدرې ضرورت خوړل د هغې روا دي. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه د محرم داشان خو په شرط معلوم دي، خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، نو دغه د حیات د بچ کولو لپاره یا دغه د مرض د تداوی لپاره نو ډاکټر کم محرم دی که پردی دی، خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي هلته بیماری هغه هغې کې سهارت نشته، شرایط چې دی دا گنجایش ورکړی.
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې وي، لیکن کله ضرورت نه وي بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وایي چې ښځینه ډاکټران شته، نرسان نشته، نو ښځې دي یوازې ښځینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي، دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه خزینه ډاکټر ته وي، خو یو ځای کې به خزینه ډاکټر ای خو د هغې مرض د تخصص هغې مرض باندې ښه پوهېدل، ښه معالجه کول هغه به نشي کوی، لکه ضرورت به چې سړی ته وښي نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زموږ د افغانستان خلکو داسې خلک دي چې خزینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي، اوس مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي.
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل، آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران او نور طبي پرسونل وي؟ او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو، که څنګه؟
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب مرته اشاره وکړله. اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره، چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډېر غټ ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در وسل در کولای سم. په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې، په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو، هلته موږ تاسې ډیر زیات دی خزینه او پرسو د زنانه او مسلکی پرسونل د قلت سره مخ خود کمبود سره مخ خود ولی او تعداد ولایتونه دی لکه نور پروان کاپیسا پنشیر یا د سنور ولایتونه په بامیان حتی دایکنډي په دوه ولایتونو کې یک سړی فکر وکړو کې هلته اقلن یو ډیر فیصد یا 15% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او د پاره د زنانه په طریقه سره ارزه خدمات وشي ولی دلته دغو ولایتونه دوی ډیر نه پیګم چې کله کله فرمان راځي فرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي دا بعضې خلک چې وایي کېدی شي بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورتای په مداخله وشي ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه او ډاکټر په واسطه د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي او اوس د پانتون دروازه تړلې ده د مکتب دروازه تړلې ده زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري او یا دادی چې خپل بیچارهګار ناتوانه دي داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کمی او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي موږ یو وخت فکر کوو درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای شي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو ولی اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسې کې وګورئ د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ د تحصیل په برخه کې وګورئ د افغانانو د وتلو په برخه کې حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وو یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي د هغې جنه کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته قطر ته عربي ملکونو ته پاکستان ته د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې نو چې خبره را خلاصه کړو د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي کر کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي د دوی رابطه د دنیا سره زیاتی د دوی فاصله زیاتی د دوی فاصله خپل د هوادوالو ترمنځ زیاتی یو مرحله کې کېدای شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته چې بس د نور که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی په جنگ راغی یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره نو خلک ډیر نا امیده شوي دي که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي مولوی صاحب د سوالم د شي موږ په موټر کې مسپارو مولوی صاحب چې چیرته هم دیدم خبرې مو اوریدلې په افغانستان کې کوشش بم کاوه چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کاوه په سلهاو زرهاو خلک به کله کله ورته راټولېدل نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي نور د چې علما هم تاسو وګورئ ډېر علما او هیواد پرېښوده فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو موږ تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري د خلکو خبرې ونه اوري تنها د ګاونډیانو خبرې واوري متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په هغه کې لیده په کابل طبي پوهنتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي کله به ټوکه راسره وکړله وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده ما پوهنتون نه دی ویلی ما ته به پوهنتوني نه وایي دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پوهنتون ته راغلی و بشاره په کول سر کړی وو ما چې مولوی صاحب ورته وویلې داسې راته وکتل وایي ولې استاد نه راته وایي نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دویم په قدرت کې پاتې شي. یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف پرته موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبور نه شو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
رښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین درلودل ټولن مختلفو برخو کې، خو په هغه وخت کې هم د ښځو ښځینه او سی پرسنل ستونزې په ځینو ولایتو کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، خوست کې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوي. په نور ولایتونو کې په هغه چې جګړې پکې وي په زیات ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي، نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې. فعلا شرایط برعکس، چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي، نو اوس دغه دقیقه فیصدی نشم ویل، خو ډیر زیات ډاکټران چې ما پیژندل چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت تللی دي، او نور هم لاره ګذر لټی چې څنګه دغه ځنه ودی د هواد. مخکې د ډاکټر سره بشاره وکړه چې د شی یو علت د ګورن ملکی چې په خاص دم غواړي چې د علمي سی تعلیم مرتقش د افغانستان ووزی، خو په سی برخه کې فکر کوم یی د تعویض لیکونکو ملایانو او هغه چې تڅټ دغه ورته یا وی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی، هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي، د سی خدمات ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي، ور نشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبل خپل عاید لول شي. نو زما په نظر باندې د څه دقیق نشم ویلی، چون اوس د ډېر مورید کیسې ډېرې زیاتې دي، نو یو علت هم دغه کېدلی شي چې په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري، نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک بېرته پیر و مرید و د تعویض و دې شیانو ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي، نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي ده.
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دادی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړی دي، څنګه به چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي، نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وو کې چې ممکن داسې ملا وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي، عادي طالب وي، څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي.
بالکل سرونه سب همدا خبره ده، اوس قد ګیره لګ وګده کې پګړې په سر کې ځان پندغه دا کې والی، او هغه چې هم دوی د مخ کې نه دوی ذهن دی علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري، نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي، که هغه احساسولی نشي، که احساسیي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی، نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکی کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي، نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي. او دغه کېږي په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو، بیا وای وای زه د سیاتامې رئیس ما وای دوی راغلل، نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغه خپل ورور وای د سیاتامې رئیس که او په شفخانه کې وای یوه کوټه وه چې زه مور سره په دې ما سره هغه اوسېده د بل ولایت، نو وای ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې، دوه درې ورځې وروسته راته وای دغه سیاتامې رئیس چې وو وای راته وای ډاکټر صاحب کسب خو کېده کنه، وزو یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي، ما ورته ویل ما څه کسب نشته دی، ورته ویل وځو دغه نیمه طالب نیمه مدرسه من نه دلوسته خو ورور مې دې مقرر کړم ګره مې دېستا کړی و به مې ټایپ راويسته قرار به مونږ شپې سندرې ورېدلې و ډېر د فایم رانه کوله نو ځین دغه شانتیم دی چې فقط راغلی دي څو خپل خپلوان راوسی دي او پوسې ورته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلې شي ورګان اداره کړلې شي او خپل د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټول ټولونه کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په ښه نوم باندې دا د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دغه شي کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصې چې لري هغه د منځه ویسي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیر زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب. ارمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه و او ښځینه واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته هم د وضعیت دی یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما په کوم فعلی حالت کې څومره د کابل کې مو چې یو په شپخانه کې زیاته واردونه جدا شوي دي چې دینه و نارینه دا حقیقت لري او په لاس کې خو ته باندې نسبت پایتخت مون کولات کې ستونزې زفت زیات لري او په لاولات او کې ځینې بخش ډېر زیات ضرور کې خصوصا واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ تر ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولایت او خو به لدینې ته طالبان ضرور وکړي لږ زره د خلکو ضرور هم شته د خزینه ویله محرم نشي تر لای سره چیرته چې هله لرو دغه مشکلات د مونږه حل سي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طيبانو ویل چې مونږ په ولاتو کې متخصصین نه لرو او کلرو هم ډیر کم لرو په ځینو ولاتو کې طبيخي نشته نو قابلیت هم نشي کولای چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات د مونږ ته باید دغه زمینی مساعد سي چې مونږ اوس وکولای چې پرمختګ وکړو تر څو کومه او غواړو چې باید ډاکټرانه ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید پر تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کېدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغه څه مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګان او نرسان نه سي کولای ټول پروسیجرونه مخته وسی نو په دغه اړه باندې یو مشکلات د زیات شتري.
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانی څه کوي یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابلګان یې معاینه کوي او غوي ګوري
په لاس کې مونږه تلفات مریضان زفت زیات لرو کړه مور ده او کړه ماشوم ده تلفات زفت زیات ده د همدغه په خاطر چې مونږه ښځینه ډاکټران کمبود لرو متخصصین کمبود لرو همدغه لامل کیږي چې مونږه مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکو. ولایتي شفاخانو کې زخپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدم هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم و چې امغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل له هغه ځای نه له کلي او له لرې قریاجات نه ستو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسېږي خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
لومړی مولانا صاحب توخي صاحب پوښتنه ته تاسو ځواب وایست.
وہ دیکھو طبی خبر دے انسان حیات چ دے آپ ڈیر مہم دے وہ روزہ چا فرض دی وہ فرض کے بے آپ پنج بنا کی دی اگے کے دارا گلی کے اوسڑے کوئی کز روزاؤں نہیں سم مڑ کے گم کوڑ لے ہوتا روا دی کہ اوسڑے وہی کز روزاؤں نہیں سم مرض میں تشدیدی گی سختی گی کوڑ لے ہوتا روا دی کہ اوسڑے وہی زور روزاؤں نہیں سم مرض میں اگدی گی لگ دو میں تو کھکی گا منو بیا شپک میں تو کھکی گا اگر تم کھول لوا دی انسان حیات تو دے انسان جوان تا وہ اسلام دیر لوے اہمیت ور کرے دے نو سڑی ڈاکٹر تا تلل چے دے چو خزان نئی یا غسی قابل نئی یا غسی متخصص نئی چی غبانی پویشی دا مشکل پحال بانی پویشی سڑی ڈاکٹر تا تلل روا دی او جائز دے او صحیح دی او اصل خدا دے جب ایت خز ڈاکٹرانے منگ دیر یو لرو دیر آگئی کل از ایران شم پا دی وشتم قرن کی منگ دس خبری کو چی دا خبری دنیا کے سل کالا مخ کی حل شوی لکا دا سوالات حل شوی دی پا اسلامی ملکونو کم حل شوی پا غیر اسلامی ملکونو کم حل شوی دی سوال نگئی منگ دس بلکل ابتدائی سوالات سارا مخامخ کی گو اللہ دے زمانگ پا حال بان رحم کی
مولانا صاحب یو بل پختنه ځنی وای وای چې کله طالبانو سره مخامخ شي بیا ورته ویری دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووي ډاکټرانو ته ضرورت لرو بل شي خونه مني صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني نور خبرې د دوی ذهن نه مني فکر کوي چې نور شان مهم نه دي نو دوی بیا وای چې مرګ ژوند خدای په لاس کې نو ک څوک مري خو اسمري او که پایگی هم پاتکیجی که خدای رضاونو پاتکیجی هر وقت چه قسمتو هم اگه وقت بمری ده هر دول خبری سمره پا اسلام که زای لری
ده پا اسلام که یو فیصد زیم نلری یو فیصد نیم فیصد زیم نلری ده مخکمی چه ده روجه خبر رو کرده روجه بیولی چه زاو کمبر شو که جندهش روجه بنیسه همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري بیا په ناسته باندې به کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستوني ستغه به سملي بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زموږ تاسو ټول پوهیږو بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینۍ یا یخني یا ستا بیماري داسې چې بور سر تزادی نو طبیعت تیمم کا نو کا دار انسان حیات دسی او فضول شیوه او دسی او بے قدر او بے اہمیت شیوه نو بیا شریعت پا دے مانزو گوندے او دروجی گوندے مهم و عباداتو کے سنگ دونا تخفیفات والکول او بل دے دیوارا کے خودی را حدیث تی چی یو سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیلی چی دا من چی دا آغا کو داد دما چو یا بل شے کو حتی دا علاج خبرم کڑے اول با یو ویم بیا بل نو آغور تو بیلی چی دا خود اللہ دا تقدیر خلاف بس چی اللہ سمو قدر کڑی اگا بکی سلط دمونا چو رسول اللہ تو بیلی ہی من قدر اللہ تام دا اللہ پا مقدرات ہوئی دی دا تقدیر نا تیختا نا دا کوئی بیا دا آغا مسئلہ راغلا دا علاج موچیا رسول اللہ دے علاج بارہ کے تمنگ تصوے نو غور تے ویلے چے اللہ یو بیماری اس مکے تا نہ کتا کئی مگر دا غی علاج اور سرا کتا کئی نو فیضا تاب قد دوا او دا برے اب بسم اللہ چے کلا دوا دا مرض سر سمون خوری یعنی صحیح دوا ور کول شی صحیح غوشی تشخیص وشی او دوا وکری اللہ پاک چے دے مریض خکئی نو خپل نبی علیہ السلام ډیر شان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شان د پاره خود لی په شات او خړول باندې تاکید کړي سیا دانه خړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شه چې زه خو کومړو مړ شوې به یو بل ژوند دی به نو بیا خدا شان په پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب حقمل بل اودون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است. زه خوایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نشي، خو بیا هم تاسو جواب څه دی؟
د دې ورورم نیوکه یا نیوکه په ځای ده، نیوکه په ځای پدې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2,00,000 پاوند چې تقریبا 2.5 لک ډالر په مصرف کیږي. تنه هغه د طبابت مرحله چې په وکاله طب وایي ته کاله طب وایي، او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته طب وایو او بیا د کار دپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم دی، موږ دپاره هلته ډېر زیات دي، دا به هم د منطق څخه ډېره لري. د دې ورور خبره بیخي په ځای ده، ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډېر خراب شوي دي. شرایط خراب پدې دي چې دغه اوسنۍ نجونې چې په شرګان په څلورم سم کې دي، پنځم سم کې دي، تاسو به اورېدلي چې څو وخت مخکې یو تعداد نجونې دلته د برتانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلل، تعداد د پیغام شل درس جون دل تر غلی تحصیل دی پاره. د دې ورورو یا د دې ورور شان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچا لري چې هواد مخ کې پری خیدا په زائد اولی کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هواد پری دي. بزګر صاحب ورته اشاره وکړه، اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه، د روغتون رئیس یا د ولایتي په ساته باندې د روغتیايي سیستم رئیس، د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیايي سیستم څنګه تقویه کړي، څنګه رهبری کړي، څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي، خلاوې چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي. یو دغه د حل لپاره اکثرا تخنیکی خبرې لري، یعنی د ولایت د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتون په سر باندې تخنیکی خلکو ته ضرورت. تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او پنځات یا پساده د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکی دي. څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکی خلک د مسلکی بستونو کې مقرره یې، همغومره هم سیستمونه ضعیف کیږي. همغه خلک چې په هیواد کې مسلکی زده کړې لري هغوی مجبوره کیږي. نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي، دغه 3 کلنه دوره اقلا دوی یو مرور کړي چې په 3 کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي. دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان که ډاکټری که انجینری که زراعتی لوستی که نورو برخو کې تخصص کړی درسونه لوستی، دا چې له هیواد وځي دا 13 کلونه کې زیاترین سرمایه فکر کومه ډیره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله، ولې دا خلک چې راغلل په 13 کلونه کې اکثر ناغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبوره شوي دي نورم راوځي. نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو، متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي، ځکه د ګیلې لپاره داسې بل موږ د نیوکو لپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو. هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري، دوی هم متوجه شي. 50% به موږ چراوتلي موږ ملامت یو، ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي غوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي. په دې سختو شرایطو کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې د دې لپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي، او دردونه ډیر زیاتې فکر کومه چې که دوی توجه ورته نه کوي واقعا کېدای شي د موجوده نظام د چپکېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کیږي، او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي، او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب څو ثانیې لرو، یو شل ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د رمضان نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برته کې کړي.
بله
نو زه د ډیر مجبوریت راغلم، یوازې ما مجبوریت.
ډیر مننه، ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر، ډاکټر ګلرخ ارمل، همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور، او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی
سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از اعدام علنی یک فرد که روز چهارشنبه گذشته در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا صورت گرفت ابراز نگرانی عمیق کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی جرمی لاورنس سخنگوی این دفتر در